روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. ماشوم په نورمال ډول د مور په ګډه کې لنه همیاشتو څو ورځې لتیرول ورسته نړۍ ترازی له همدې لازمی مودې مخکې زیګون ته به مودې زیګون یا ولادت وای له لازمی مودې مخکې د ماشوم زیګیدنه د ماشوم پر روغتیا لنمحاله او اوږدمحاله اغیز لري. به مودې زیګون به لابل احتمالي لاملونه لري چې افغانستان کې مشهور هغه کم عمر کې ودونه د میندواری پر محل درانه کارونه خوارزواکی او روغتیایی خدمتونو ته نه لاسرسی دی. ستاسو په نظر د بې مودې زیږیدلې ماشوم د پالنې لپاره کوم کارونه باید وشي؟ څه وکړو چې ماشوم مو بې مودې یا مخکې له وخته نړۍ ته رانه شي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودن یم. دوه درانه ډاکټر صاحبان د بحث ته راغوښتل شوي دي. د نسایی ولادي ناروغي متخصصه ډاکټره نجم السما شفاجو به د خبرونې په لومړی نیم سات کې را سره وي. تر ډیره بعد ماشومانو نسایی ولادي بحث له میرمن شفاجو سره مختوړو. په دوهم نیمایي کې د ماشومانو د ناروغانو د ناروغي متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزي هم ژمنه کړې چې خبرونې ته به راځي. ډاکټر صاحبانو ته خراغ لاست وایم. ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو سټډیو ته وصل د ډیر ستړي مشه. ډاکټر صاحب فقط د لاندې مودې لپاره اوریدونکو ته هم غواړم یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د ازادي راډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده 00 4 0 2 2 1 2 0 0 بل شمیره ده 00 4 0 2 2 1 2 0 0 زینو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر پښتو فیسبوک پاڼه هم پښتنې کړې دي. زینو راته مخکې خپل پیغامونه ثبت کړي، هغه به هم د خبرونې په ترڅ کې اورو. خو اوس بحث له ډاکټر صاحب شفاجونه پیلو. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پیل کې له دې نه بحث شروع کو چې دغه بې مودې ولادت په اصل کې تعریفولې څنګه شو؟
سلامونه او نیکه هلی، امید واریم چې ټول روغتیا ولري. بې مودې زیږون هغه وخت موږ ویلای شو که چیرته امیدواره ښځه د 8 هفتو نه مخکې ماشوم نړۍ ته راوړي نو دې ته بې مودې زیږون ویلای شو. یوه مور ماشوم په خپل ګډه کې ماشوم باید پوخ کی، او پوخ ماشوم کله ویلای شو چې 8 هفتو، یعنی د 8 هفتې تکمیله کی، یعنی 8 هفتې، 9 هفتې، 3 هفتې، 1 هفته یا 2 هفتو پورې مورتیږي. کچیرته د 8 هفتو نه مخکې پیدا کیږي دا خام ماشوم دی، او کچیرته د 2 هفتو نه اخوا پیدا کیږي بیا نو دا ډیر پوخ یا شړېدلای ماشوم دی. کچیرته مونږ یو د بخار مثال ورکو، ډیر عادي یو ساده مثال ورکم، کچیرته غوخه په دې کې پخو نو کچیرته مخکې د مودې نه باسو مخکې د وخت نه دا خام وي د خوړلو نه وي، او کچیرته بیا ډیر پخو بیا ډیر بخار ورکو نو بیا شړیږي ام د کار نه وي. نو کچیرته د 2 هفتو نه تیریږي هم ماشوم خرابیږي، خطرونو سره مخ وي، او کچیرته 2 هفتو نه مخکې هم پیدا کیږي هغه خپل خاص خطرونه لري. نو دا مختلف لاملونه لري چې ولې بې مودې پیدا کیږي. تاسو کوم بل سوال نه لرئ؟ زه به مخکې لاړ شم.
بله، و مننه. راځي په لاملونو به لګروس ته تم شو. اول په همدې بحث کې لږ زره غواړو چې نور معلومات اوریدونکو ته ورکو. تاسو ډیر ښه دغه موضوع ساده کړه. دلته دا بحث د ماشوم د صحت او سلامتی مطرح کیږي چې کله لو ډیر سو اونې نه کته وخت کې ماشوم پیدا کیږي یا بې مودې دنیا ته راځي. تاسو په وینا خام دنیا ته راځي، د ژوندۍ پاتې کېدو په اړه باندې بیلابل نظرونه دي. لتیبي په لوا کوم ماشومان د ژوندۍ پاتې کېدو چانس نه لري، خصوصا هغه چې لو ډیر سونه کته اونې کې پیدا کیږي؟
چې څومره ودرشو هفتو ته نږدې پیدا کیږي هغومره ماشوم وزن هم زیاتیږي او سیستمونه هم پخېدو ته راځي، نو چانس د ژوندي پاتې کېدو یې لکه زیات وي. لکه د دیرشو هفتو نه لاندې یا ښکته پیدا کیږي نو د ژوندي پاتې کېدو چانس یې بیخي کم وي. که تر څلور دیرش هفتو نه د دیرشو نه تر څلور دیرش هفتو پورې پیدا کیږي بیا لږ امیدواری ورته پیدا کیږي. که و دیرشو هفتو ته څومره نږدې کیږي بیا امیدواری سترګې ورته لږ زیاتیږي، خو چې بیا د و دیرشو هفتې پوره کیږي نو بیا سیستمونه یې پخیږي، نو بیا مور و پلار ورته زیات امیدواره کیږي، ډاکټر ورته زیات امیدواره کیږي چې ژوندی پاتې کیږي. او هغه اعضاو چې زیات آخري پخېدو ته راځي نو هغه سږي وي، چې سږي آخرینی اعضاو دي چې په پخېدو راځي. همدغسې سیستمونه چې څومره مخکې پیدا کیږي ماشوم هغومره سیستمونه خام وي. د سیستمونو یادونه زه تاسو ته وکړم چې د عصبي سیستم نه نیولې د تنفسي یا د هضمي یا د بولي تناسلي د قد د قامت د ټول سیستمونو نه رانیولې تر هغه ذکاوتي دا ټول سیستمونه د قد اندام نه نیولې. څومره ماشوم خام پیدا کیږي هغومره چانس د دې چې یعنی هماغومره رسک یا خطر ورته وي. چې څومره و دیرشمې هفتې ته نږدې کیږي هغومره چانس د دې وي چې خطرونه ورته کم شي او ژوندي پاتې کېدو ته سړی امیدواره وي.
بله کوربدان، او دغه له مودې مخکې ولادت بیا څه مشکلات زیږي خصوصا د ماشوم راتلونکي لپاره؟ له صحیح پلوه هغه ماشوم چې مثلا له مودې مخکې پیدا کیږي، البته له مودې مخکې پیداواله تاسو ویل چې که و ډیر سونه یو ته ډیر ورنګدي، معنا دا چې د ماشوم اندامونه یو څه پاخسوي وي یو څه روغ وي. اما که مثلا د څلور ډیر سو در ډیر سونه یو ماشوم پیدا کیږي، خامخابه له روغتیاي پلو له هغو ماشومانو سره توپیر وي چې هغه په خپل وخت پیدا کیږي.
بالکل سل په سله کې دا ماشومان اول خو چې کله پیدا کیږي په دوی سیستمونه کې لکه څنګه چې ما وویل د بینایي او د شنوایي نه نیولې تر زکایي پورې او ټول سیستمونه خام وي، او په راتلونکي کې چې کله دوی غټان کیږي هم په راتلونکي کې دوی لکه سلوک او رفتار او کردار کې هم مشکلات وي، او په مکتبونو ته چې زی دوی کې هغه د یادګیری قدرت کې هم مشکلات وي، او په راتلونکي کې جګ فشارونو ته اخته کیږي، شکر مرض ته اخته کیږي او نور امراض ته هم اخته کیدلی شي.
بله کوربدان، ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. وروسته بیا اوریدونکو ته هم نوبات ورکوم، ممکن پوښتنې ډېرې ولري، خو راځي اوس تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه په عواملو الکتام شو د مخکې لوخته د ولادت یا د بیمودې ولادتونو عمده عوامل څه دي او کوم عوامل په افغانستان کې ډېر عام دي؟
ژوندې اوسې یو خو د مور مشکلات دي، چې کله مور مشکلات ولري نو کیدای شي چې ماشوم مخکې د وخت نه وزېږي، لکه کمور شکر مرز ولري یا جګ فشار ولري، لکه وزن یا ډیر کم وي یا هم ډیر زیات وي، کیدای شي چې مخکې د وخت نه ماشوم وزېږي. او یا هم په بچدانی کې کوم مشکل وي، یا بچدانی دوه کڅوړې ولري په بچدانی کې، لکه یا پرده یا یو رسولې وي، یا د بچدانی خوله لنډه وي یا خلاص وي یا سست وي، کېدای شي چې مخکې له وخته ماشوم وزېږي. او یا هم کله کله په بچدانی کې کوم میکروب یا تناسلي سیستم کې کوم میکروب، دا هم د بچدانی د خولې د خلاصېدو سبب کیږي او د اوریزي سبب کیږي او د ماشوم مخکې د وخت نه پیدا کیږي. او کله کله جوړه کې خونديږي یا جوړه مخکې د وخت نه واقع کیږي چې خوندزي باعث کیږي مور یعنی حیات خطر سره مواجه کیږي او ډاکټر مجبوره کیږي چې د مور د نجات لپاره لکه ماشوم مخکې د وخت نه وزېږوي لکه جوړه ځان جدا کی یا مخکې واقع شوی وي نو د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مجبوره ده چې مخکې له وخته پیدا کی یا دا چې د مور فشار ډیر زیات پورته ایږي د لپاره چې مور وژغوري ماشوم مخکې له وخت نه پیدا کی مخکې له وخته مجبور ده چې پیدا کی مور وژغوري
بله
بیا کله کله په کورنۍ کې د سګریټو استفاده د تمباکو استفاده دغه خو په خزو کې خوشبختانه سګریټ د افغانستان کې خو خوشبختانه څوک سګریټ نه باسي حتی نارینه هم شکر دا هم سګریټ نه څکوي خو کله کله په ځینې نارینه دي خدای دې وساتي چې بیا په کوټو کې سګریټ څکوي بیا دود کشي بیرته بیا په کوټه کې په فایي
بله چې دا متاسفانه
بله
او تنفسي سیستم ته هم ستونزې زیږي او ډاکټر صاحب ډیره مننه یو اوریدونکو منتظر دی راځي د سره خبرې وکړي چې ټلیفوني اړیکې پرېنه سړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
وعلیکم سلام احسان الله دا وریم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه
ښه دا وری صاحب سړي مشي تاسو اتمن زموږ بحث تعقیب کړئ د موږ د بے مودې ولادتونو یا زیګون پاړه خبرې کوي چې عوامل سيدي او هغه ماشوم کې چیرته بے مودې نړۍ ته راځي د ژوند امکانات څومره دی او څنګه ورسره چلند وکړو تاسو څه وایئ راته په دې بحث کې
بلې محترمه ډیر ښه دا خو په دې معنی باندې چې دلته افغانستان کې د خوارزواکي په دې باندې مده چې اغه کچيري اولاد یي او ماشومي په ګيډه کې نو باید د ته سم غذا لکه د مور ته هم داسې سم غذا ورکوسي چې دا ماشومم د دې غذا څخه استفاده وکي نو د دلته ځینې داسې سنجم دي چې وخت پر وخت باندې خوړه د مور کې نسی خوړلې او خو اكيد نو مور خلک دون امکانات نه لري چې یا اقتصادي ستونزه د چاغه خپل ا دغه امور ته یو پر وخت باندې غذا ورکړي خوړه ورکړي
او څه فکر کوي په هلمند کې شاو خو تاسو دغه ډول ستونزه سره مخ یې په خپل خپلوانو کې اچم گاون کې مداسي ماشومان څه چې به موده دنیا تر غلي ویزه کې خزي پاړه خبرې کوي
محترم بل و زما خپل دوا خوريان و چې هغه بې مودې تقریبا یو میاشت یو نیمه میاشت ورته پاته و چې دا بې مودې د دنیا تر له خو بیا مو ویوړه روغتیاي کلینیک ته بیلته په سشکی او څومره چې و هغه په سشکی سشته واچوله نو دواړم ژوندې و بیا تر ډیر وخت په سژوندې و دا وسم یو ژوندې دی دا بل خو ولاړې هغه وفات یو کې دا بل کښنی هغه د دې څخه نو چې وسته کمزوري و یا بل کیسو هغه د سې شاد نور ناروغي و دغه د لاس څخه د خپل ژوند د لاس ورکړي نو موږ هم د نړیوال ټولنې څخه یا د افغانستان د حکومت څخه د غوښتنه کوو چې دلته یو کلینیکان جوړ کړي او دغه امیندوارو شوزو ته یو دغه سې غذا ورکوسي چې هغه د خپل ځانم په دې باندې وچلوي او ماشوم ته ویټامین ورکي چې هغه ماشوم به وخت ونه زیږي
و ډیر مننه سلامت سي کوم پختنه خونه لري ډاکټر صاحب نه
موږ ډاکټر صاحب ته د پښتنه لرو چې د ماشومم کله چې د نه میاشتې پراسي دغه څخه درې څلور اوته داسې وخت نورم دی پته کېدای شي او کله چې وخت پراسو دی بیرته دی پیدا کیږي
خا یعنی که او وخت په اولی د مور په ګډه کې هدف هم دغه چې ژوندۍ پاتې کیږي خا سلامات اوسې کور مو ودان ډیره مننه بل اوریدونکو هم راخلو چې پښتنه به ولري مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم
علیکم السلام مهرباني
څنګه ولودین سم محترم شاته کده سلامونه مې کیلو منه
و ډیره مننه زرملوال سپسړي مشي له خیبر پښتونخوا ریپورټ نه
وو دا کریډیټ هم کم ده خو دا سم در سره پلان کې سم ښه خبره ده ولنډ پښتنه کوم له ډاکټر صاحب سلامونه مې کې له ډاکټرانو صاحب باندې سم باندې کوم ما دو پښتنه دي دغه یو هر هغه مې څوک چې هغه امیدوار یو په دې وخت کې دې ماشوم په نشه هغه متواتر دارو درمل خوري دا ماشوم باندې خو بس ما ولا اثر نه ورزی یو خبره پښتنه ده او بل پښتنه مې ده د ډاکټر صاحب نن اکثر د ماشومان دنیا تراجی چې مثلا دی غو یا تعلق لري مثلا یا دا شند پی یا نور د شي نقصان یا کی دا دې څه وجه کې دی چې دا دومره د پښتنې وکړه ما ته جواب راکړي نور د وستر کول نه مننه محترم
سلامات اوسئ کور مودان سلامات اوسئ نور بحث په رادیو نه تعقیب کی تاسو ویل چې کریډیټ مو کم دا اوریدونکو چې اړیکه نیسي کې کریډیټ کم وی کولی سیس موږ واتس اپ شمیرې ته هم اړیکه ونیسي 00400 دوست یو سره دولس شپږ څلوېښت صفر یو خو په دې شرط چې د انټرنیټ کیفیت مو سم وي. ښه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دغه د دوه اوریدونکو نظرونه واوریدل. اول به د هلمند اوریدونکو ته ورشو اړیکې نیولې وه د دوه خوریانو کیسه یې وکړه چې متاسفانه یو یې له نړۍ نه تللی دی یا ما بل وای ژوندی دی. نظر یې هم درلود، نظر تر ډیره دا و چې وای که چیرته مایندې سامي وساتل شي خوارځواک نه وسی که خوراکو کې خڅخاکو کې نو د په باور دغه ماشوم به په خپل وخت نړۍ ترازی. اول به په دې بحثو کې چې خوراک او پټوله کې خه رژای غذایی رژیم څومره د دې بحث کې دلی سي چې مور سم ماشوم دنیا ته راوړي. بیا به راسو په دې هم خبرې وکړو چې چیرته ماشوم له خپل وخت نه زیات پات کېږي د مور په ګډه کې څه ډول دنیا ته راځي.
ژوند دې څه کوم ووی په د خبرونه په شروع کې ما وویل چې د مور ډیر کم وزن او د مور ډیر وزن هم د ماشوم د مخ کې د وخت نه د زیګون سبب کیږي. او د اورور د هلمند کجکی ولسوالۍ نه چې اړیکه نیولې وه ویل چې دوی خوریان هم مخ کې د وخت نه پیدا شوی وو. زه فکر کوم چې هغه جمالیان او یادګانګیان وو. یو دلیل د دې چې ماشومان مخ کې د وخت نه زیګون پیدا کوي دا دی چې په بچدانی کې چې یو کشش پیدا کیږي یا زیات لحد نه کشکیږي هم مخکې د وخت نه ماشومان پیدا کیږي. یعنی بچدانی خو الله تعالی د یو ماشوم لپاره پیدا کړي، کله کله چې په دې کې دوه ماشومان پیدا شي یا درې ګانګیان پکې پیدا شي به لحد کشي، کنه ځای ورته تنگ وي به لحد کشي نو بیا مخکې له وخت نه پیدا کیږي. یا ماشوم ډیر زیات غټ وي نو بیا هم بچدانی ډیر زیات کشيږي. یا اوبه ډیر زیات وي یا دا چې کوم تومر وي ډیر زیات کشوي یا دا ماشومان چې په آی بی اف باندې پیدا کیږي دوه دانه درې دانه په دې حالاتو کې مخکې د وخت نه پیدا کیږي چې د دې ورور خوریانم چې وو ضرور په دا جمالیان وکړي. کله کله جمالیانم نه وي به له وخت پیدا کیږي او ویل چې شیشه کې ساتلې وو مانا دا چې په انکوبیټر یا ماشين کې ساتلې وو چې یا ژوندۍ بیا پاتې ده یا بلې لبای نه تللې ده. او ډیر ښه نظر دی چې ویل چې که دولت په دې باندې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ته د سزاګانې ورکړي چې د امیدوارۍ په دوران کې وخوري چې د دوی د بدن ټول ضرورت پوره کړي. او په بهر ملکونو کې داسې ګولېګانې داسې غذایی مواد هم شته چې په هر درې میاشتو کې داسې ګولیانې عیار کړي دي چې د حامله ښځې بدن ته یعنی څومره اوسپنه د ضرورت لري، څومره کلسیم د ضرورت لري، څومره ویتامینونو ته ضرورت لري، هماغه رقم عیار کړی دی او جوړ کړی دی. خو خدای دې وکړي چې افغانستان کې هم مونږه یو ورځ داسې وکړی شو چې همداسې ګولېګانې جوړ کړو، همداسې لکه مواد جوړ کړو چې د امیدوار ښځې بدن کوم شیان ته ضرورت لري مطابق د هماغې مونږه عیار کړی شو. خو تر څو پورې چې زمونږ وطن هغه سرحد ته رسیږي راځي چې مونږ خپل همدغه حالاتونه همدغه شیانونه استفاده وکړو تر څو چې زمونږ وطن هغوی ته رسیږي. مونږ همدغه انفرادي ډول باندې راځي چې خپل ځان اصلاح شروع کړو. څنګه وکړو؟ لکه د بچونه خو لکه افغانان نه مړیږي، لکه مونږ خو ماتل کېدای نه شو چې راځي زمونږ وطن اروپا او امریکا ته ورسیږو بیا زمونږ ځان وځي کوو. راځي چې مونږ خپل ځان نه اصلاح شروع کړو. امیدوارۍ په دوران کې هر څوک چې حمل غواړي درې میاشتې مخکې اول ډاکټر ته لاړ شي، پلان دې وکړي، بیا د باد لاغینه ماشوم په خېټه کې. دا یو موضوع د دې لپاره چې په افغانستان کې ډیرای د شپیتو فیصدو حملو نه لکه څه دی چې ناپلان دی. مور خبره نه پلار بیچاره هیڅ پلان نه لري ماشوم په خېټه ای. اول پلان وشي مور یو ځل چک شي چې صحتمند ده روغتیا یې سم دی بعد لغینه امیدواره شي. مور بیچاره کم خونه وي واټن پوره نه یي د دوه بچو ترمنځ بیا امیدواره کیږي. وخت چې واټن پوره نه وي نقصانونه پرله پسې کیږي امیدواریانې پرله پسې کیږي. خود ماشومان هم کم وزنه یي او هم بې وخته پیدا کیږي. او بل دا چې کله حمل واقع شو نو دې خوراکي مور ته باید مونږ ډیره پاملرنه وکړو. د دې لکه غذایی رژیم ته ټول کورنۍ مخصوصا خاوند ډیر توجه او پاملرنه ورته وکړي. لکه څنګه پاملرنه وکړي چې د افغانانو اقتصاد بلغنه خراب دی او ډیر ښه کوالټي ډوډۍ خو مونږ ورته پیدا کولای نه شو. هغه غریبانه ډوډۍ چې په کور کې ده په دسترخوان باندې هغه په خلاص بندي باندې ورته ورکړي او دا چې ښه اندازه باندې ورته ورکړي او په ښه اوقات باندې ورته ورکړي. لکه درې وخته ډوډۍ د ونه خوري څلور پنځه وخته اته وخته ډوډۍ د وخوري لږ لږ ډوډۍ د وخوري. همدغه لوبیا نخود ماشوم باقلي د چې دا د همدې نه د استفاده وکړي. غوښې خو هر وخت چاته میسر نه دي د دې څخه د استفاده وکړي. دغه په کلي په بانډو کې څنګه ښایسته ترکاریانې مونږ لرو څنګه ښایسته میوې دي څنګه ښه شیدې مستې د چرګانو هګۍ دي د دغه نه د استفاده وکړي ښه ماشومان به راوړي. د درانه خوړو څخه دې ډډه وکړي. لطفا د کور نارینه چې دي او د کور نورې ښځې چې دي امیدوارې نه دي د دغه امیدوارې خوراکي ښځې سره د مرسته وکړي تر څو چې دا مخکې د وخت نه ولادت ونه کړي او د امیدوارې ښځې سره مرسته وکړو چې یو ور دا امیدواره ولادت وکړي بیا وروسته چې هر کار پې کوو خیر ده.
ښه کور ودان دغه د پښتنې بل جزې پاتې ووایي که چېرته ماشوم ټاکلي مودې لږ څو نه زیات پاتې کیږي او دا ستونزه متاسفانه ډاکټر صاحب هغه تاسو په کابل کې نن سبا په افغانستان کې ډېره عامه ده چې کله میندواره میرمن مثلا پوهیږي په ځان چې وخت پوره دی کله چې کلینیک ته مراجعه کوي وایي دردونه نستا بیا که دردونه وي ورته وایي چې ته باید عملیاتو کې بیا ځینې ورته وایي چې نه دوه درې اونۍ وخت لا پاتې ده. یعنی دا معنی چې دقیق او کره پرمختګ تر اوسه متاسفانه په افغانستان کې په دې برخه کې نه ده شوی. یا که شوی هم وي ممکن په محدودو کلینیکونو او روغتونونو کې وي په ټوله کې دې برخه کې لا اړتیا ده چې یو څه پرمختګ وسی. لامل څه کېدلی سي او که چیرته ماشوم دوه درې اونۍ ځان پیدا کیږي څه نقص لري ورته؟
ستونزه خاندانه لکه هغه د دې بخار او د غوښې مثال چې ما ورکړو که دوه سال وخت هفتونه زیات پاتې کیږي خو غوښه وشړېده نو ماشوم وشړېده خراب شو کنه بیا به خو نو خود عملیات کیږي. خو خبره دا ده چې دا مور خپل حساب سم نه نیسي خپل جامع سم حسابلی نه دي. هغه اولنی تلویزیونی معاینه چې ډیره مهمه ده هغه تیر نه ورکوي او میړه ته هم حساب معلوم نه وي خواښې ته هم حساب نه معلوم نه وي ده ته هم حساب معلوم نه وي نو بیا ډاکټر د کوم ځینه پوه شي او ډاکټر ته پریوزي وایي تلویزیونی معاینه راته وکړه وخت راته معلوم کړه. تلویزیونی معاینه د ماشوم د سنی حمل لپاره یو ښه معاینه نه ده. تلویزیونی معاینه په اول درې میاشتو کې یوه هفته په دویم درې میاشتو کې دوه هفته او په دریم درې میاشتو کې درې هفتې وروسته وړاندې ښکاره کوي نو دا ښه معاینه نه شوه د ماشوم د عمر د معلومولو لپاره. نو په کار ده چې خپل جامې ښه په حساب ونیسي چې د کوم میاشتو څخه ده چې هغه تاریخ ډاکټر په فرمول کې اچي مطابق د هغه فرمول ورته د ولادت تاریخ ورته ټاکي او یاد اچي چې هغه په یاد کې نه دی هیڅ هغه تاریخ ورنه ورک شوی دی. هغه اولنی تلویزیونی معاینه د مخ نه بیا ډاکټر ورته باسي چې احتمالي تاریخ د ولادت څه وخت ده او دا چې دوه درې هفته مخکې بیا نورم پاتې کیږي په خېټه کې نو بیا ماشوم خرابي بیا نو خطر ماشوم ته دی چې ماشوم خرابېږي بیا نو په عملیات باندې بیا نو ماشوم که وباسي بیا نو خطرونه ورته مخامخ دي. او ابل ورور چې پوښتنه کړی و چې ماشومان لکه کامچا کې لپچا کې راځي بیا مو وایم چې همدغه وزت چې مخکې د ماشوم دراوړلو نه چې دوی یو پلان ولري چې درې میاشتې مخکې د ماشوم په خېټه کول نه چې ډاکټر ته لاړ شي فولیک اسید ټابلیټونه حتما استعمال کړي او خپل چیک اپ یو ځل ډاکټر سره وکړي نو ان شاء الله چې دا ستونزه بیا ان شاء الله چې نه لري.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه. وروسته به ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ونیسو. موږ سره ژمنه کړې چې دوه منی مای کی راځي. خپله د وی اوریدونکو پښتنه ده دا پښتنه به واورو ځکه دا هم تاسو راځي کیږي. بیا به ورو ډاکټر صاحب یوسفزی سره هم اړیکه ټینګکو.
السلام علیکم و رحمت الله. اخوله شیرزاد یم د ننګرهار ولایت نه. اول پښتنه مې دا ده چې ولی هغه ماشومان چې شپږ میاشتو یعنی و میاشتو نه کوچنی وي دوی چې د کله حمل ساقط شي دی وخت کې دا نه پاتې کیږي یعنی ژوندې نه پاتې کیږي. او بل د و میاشتو ماشوم پاتې کیږي بیا ورپسې د اتو میاشتو ماشوم ژوندې نه پاتې کیږي. نو د دې وجه څه کېدل شي کوم لاملونه دي؟ او بل پښتنه مې دا ده دلته ورته خلک نقصان یا ضایع وای د ماشوم د دې باره کې دا ده چې ولې په کلو کې ډېر خزي د دې ستونزې سره مخ دي. آیا هم دا ستونزه کېدلی شي چې شاکه کارونه ترسره کوي او یا کومه بله وجه ده؟ یا دا چې دوی ته ویټامینونه پوره نه رسیږي هغه خواړه چې دوی ورته اړتیا لري هغه ورته نه رسیږي؟ ځکه زیاتره ما اوریدلی دي د ډېرو ډاکټرانو نه د ډېرو خلکو نه چې په کلی کې د دې پیښو سره ډېر خلک مخ کیږي. دوه میاشتې درې میاشتو حمل چې د ځای کیږي چې د دې وجه به څه کېدلی شي؟
کور ودان د ښکلا شیرزاد پښتنه وه. ډاکټر صاحب مهرباني تاسو ورته لاندو کې جواب ورکړي. دوه درې جزې درلودل پښتنه مهرباني.
بله یو خو دا د عوامو په منځ کې یو خبره ده چې ولې وای افتکی ماشومان پاتې کیږي اشتکی ماشومان نه پاتې کیږي. یو خو د منطق له نظره کومه فکر وکړو افتکی ماشوم باید پاتې نشي اشتکی باید پاتې شي. د دې لپاره چې اشتکی شو نو مخکې مونږ وایلو کنه چې څومره و دې شو افتو ته نږدې شي هغه عمر چانس د پاتې کېدو لوی زیاتېږي کنه. هغه عمر پوخ شو هغه عمر وزن زیات شو هغه عمر و دې شو افتو ته نږدې شو د منطق له نظره خود دا ده کنه. خو بیا په عوامو کې دا سوای وای نه افتکی نه پاتې کیږي واشتکی نه پاتې کیږي. په دې کې یو څه په ډاکټرۍ کې یو څه نظریات دي چې دا به په دې کې ریسرچونه شوي دي او بیا هم نظریات موجود دي چې یو ماده ده د ماشوم په بدن کې په نوم د مایونیزیتول چې ډاکټرۍ نوم یې زما نوم خوښیږي چې ډیر واخلم. خو وای مایونیزیتول د ماشوم په بدن کې د اتو میاشتو په ماشوم کې ډیر وی چې هغه د سرفکتانت د ماتېدو سبب کیږي. سرفکتانت بیا هم یو ماده ده چې په شوشونو کې تولیدیږي چې هغه د شوشونو د پخېدو سبب کیږي. وای هغه ماتې نو ځکه اشتکی ماشوم وای نه پاتې کیږي افتکی ماشوم پاتې کیږي. نو دا یو نظریه ده چې دا رښتیا به وي که بنئ. نو د دې لپاره وای افتکی نه پاتې کیږي اشتکی نه پاتې کیږي. او په کلي په بانډو کې نقصانونه اصلا خود نقصانونو سبب لاتروسه صحیح معلوم نه دی. زیات وخت او یا 100% نه زیات تقریبا وای چې کیدای شي کروموزومونه په دې کې رول ولري. یعنی کروموزومونه ډیر نازک مغلق ساختمانونه دي چې د خځې په تخمه کې یا د نارینه په تخمه کې موجود دي. نو لاملونه معلوم نه دي. خو بیا هم ځینې نور موارد هم په دې کې شامل دي چې په دې کې ډیر فاکتورونه په دې کې شامل دي چې په نارینه کې هم دي او په ښځینه کې هم دي. خو د دې لپاره چې ماشوم په ښځې کې بیا بچه دانی منځ کې رشد کوي بیا په ښځې کې ډیر فاکتورونه رول لري چې هماغه لکه مخکې مې هم چې وویل چې که مور شکر ولري و قلبي مرض ولري و فشار جیګي و بچه دانی کې کوم مشکل وي او مکروبونه پکې وي او ډیر زیات مشکلات لري بچه دانی خوله لنډه وي او دغه څه مشکلات.
و سلامات سه کورم ودان ډاکټر صاحب تاسو سره بحث ورو پای ته رسول جمن سره سم ځکه چې ډاکټر صاحب نورالحق یوسفزای چې د ماشومان متخصص دی هغه هم سټډیو سره وصل شوی. تاسو کو په پای کې غواړی کوم پیغام ورکې میندوارو مېرمنو ته مهرباني کنه تاسو سره مخه کاو؟
ا دوبره غواړم چې وایم چې همدغه فاکتورونه چې د ماشوم د مخ کې د وخت نه د زیګون لامل کیږي نو
وقایه بهتره د مالجه نه ده. هغه فاکتورونه چې موږ کولای شو چې مخنیوي وکړو نو هغه سره د کورنۍ مرسته ضروری ده، چې لکه عامله ښځې باندې لکه درون کارونه کې تغذیه باندې ډېر توجه ولري او نور خوړو باندې توجه ولري او دواګانې په وخت ورته واخلي او هغه کمبوتات چې د مور په وجود کې واقع شوي دي هغه کمبوتات ورته تکمیل کاندي تر څو چې مور بدن تقویه شي او په راتلونکي کې ښه ماشومان او زمریان او وزیران ورته وزېږوي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه د نسایی او ارادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو له تاسو مننه چې د بحث تر دې پړاو مو مخ سره ملتیا وکړه. کور مو ودان اوس هم د ماشومان او د ناروغیو متخصص ډاکټر سیب نورالحق یوسف زای چې په اتاتورک روختون کې هم دنده لري سټډیو ته وصل شوی. ډاکټر سیب ستړي مشه موږ د بې مودې ولادتونو په اړه باندې خبرې کولې، تر اوسه هغه د مور په ګډه کې چې به موده ماشوم وو سی او پیدا کی په غو لګ زره وغږیدو چې د و ډیر سو اونې ماشوم کې چیرته دنیا ته راځینو د ژوند دی پاته کې دوه امکانات خوي او کله غنه هر څومره ټیټو عمر کې یا په ټیټه په کم وخت کې دنیا ته راځي د ژوند دی پاته کې دوه امکانات کم وي. دلته زپ د انټرنیټ کې ځینې مقالې ولوم ډاکټر صاحب، په کاناډا او امریکا کې ځینې واړو ماشومان مثلا د 150 ورځو ماشوم د مور په ګډه کې بیا پیدا شوی د ژوندۍ پاتل پات شوی، په دې معنی چې یو ځانګړی کلینیکی تګلار اورته په نظر کې نیول شوی اماغه ماشومان ژوندۍ پات شوی. په افغانستان کې بیا تر ډیره امکانات کم دي صحیح خدمات نه رسیږي. لسه هی په لوا کله چې تاسو ته به موده ماشوم رښتون ته درځي تر څومره اونې پورې کوم ماشوم مثلا د مور په ګډه کې پاتې شوی وي د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډیر دي.
سلام تاسو ته، سلام ټولو درنو اوریدونکو ته او تاسو تخنیکی همکاران ته. اصلا خو لکه چې ډاکټر صاحب اتمن دغه بینوده ماشوم تعریف کرده ده کنه، هغه ماشومان چې د و دیر شفته نمخ که پیدا کیگی نو دیتا منگا بینوده ماشومان وایو کنه. نو دا از منگل نظر پا چلورو کتگوریان ویشن شدیدی، هغه ماشومان چې د چلور دیر شفته و شپگ دیر شفته پا منز که پیدا کیگی دا خفیفه غده به موده ماشومان دی. هغه ماشومان چې مثلا د چلور دیشو د دوه دیشو افتو چلور دیشو افتو په منځ کې پیدا کیږي دا متوسط به موده ماشومان دی. هغه ماشومان چې د اته ویشتو او دوه دیشو افتو تر منځ پیدا کیږي دا د اصطلاح شدید پری ترم یا به موده ماشومان دی. خو هغه ماشومان چې د 23 هفتو نه مخکې پیدا کیږي د تمنګ پېستلا اکستریملی پریترم وي، یعنی ډیر شدید هغه به موده ده. چې د 23 هفتو نه ښکته ماشومانو کې اکثرا دغه د مړینې کچه بیخي زیاده ده، ځکه چې دلته په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې موږ اول خو د دغه د قبل المیاد ماشومان لپاره مخصوصا ماشینونه دي چې هغوی باید پکې وساتل شي چې موږ انکوباتور ورته وایو. اول د دغه انکوباتورونو تعداد په شفخانو کې ډیر کم دي. دومه خبره دا ده چې د دوی دغه مینټننس د ماشینونو لږ ذره ښه نه دي. درېیم دا چې دغه ماشینونو استفاده لږ ذره د تخنیکی پلوه ډیر مهمه ده او هر شفخانه کې باید بایومیډیکل انجینر وي. دغه بایومیډیکل انجینرانو تقریبا تعداد په افغانستان کې کم دي. نو دغه د نوي د قبل المیاد ماشومانو ساتنه په یو مجهز نرسری وارد کې کنه چې دغه ماشومانو لپاره ډیزاین شوی دی دلته ساتل کیږي. او په افغانستان کې د زونونو په سطحه موږ نرسریانې واړه واړه لرو خو د ولایتونو په کچه هم حتی نرسریانې وجود نه لري او دغه ماشومان اکثرا د انتقال په پروسه ډیره سخت ده او د ماشومان بدون د اکسیجن نه او بدون د همدغه انکوباتور چې د انکوباتورونه باید په اصطلاح د انتقال لپاره پورټیبل انکوباتور وکنه.
دا څنګه خیر راځي چې اوریدونکو ډیر منتظر پاتې شو دا راوخلو بیا به تاسو سره بحث د مارکو سړی مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري. مهرباني تاسو خاک استډیو سره واصل دی خبري وکي موږ تاسو اړیکه ونی وخت څه زکه د لپاره چې ډیر منتظر پاتوي. ښه فکر کوم زموږ غاګ نه ورکه زموږ غاګ وري خبري وکي. ښه اړیکه پریس ولا ډاکټر سیبو بخي کړه ناکله اوریدونکو زنګوي د لپاره چې مصارف پیرانه سیموږي اړیکه زر جوابو خو د دوی اوریدونکو اړیکه فکر کوم خنه و تاسو به سید ما ورکی راځو به اوریدونکو ورسته راوخل.
نو از ما عرض دا و چې د هغه مشمول چې د 37 نه مخکې پیدا کیږي د دوی په صلاح شفخانه تر رسیدل او خصوصا د هغه د نوزاد یا د نوی زیږیدل ماشومان او مشخص وارد ته د دوی رسیدل دا په افغانستان کې لږ ډېر مشکل ده ځکه چې دوی ته مخصوصه هغه وسایل چې دوی په هغه وسایلو کې باید خوندي واچول شي او هغه وسایلو کې باید دوی چې د درجه د حرارت ثابت ساتي دوی باید شفق د یو مرکز نه بل مرکز ته انتقال شي چې په افغانستان کې بدبختانه دغه وسایل نشته دي نو دوی اکثرا تر شفخانو نه رسیږي هم تخصصي شفخانو ته چې د نوزادانو واردونه پکې دي دوی هلته نه رسیږي او هلته مو رسیږي بیا د بل خاطر چې کله کله په افغانستان کې باور وکړي چې موږ مثلا په اتاتورک چې د ماشومان یو دومره لوی شفخانه د افغانستان کې او په اندرا ګاندی کې چې ډېر وخت هلته پاتې وو هلته موږ مثلا د 30 بستر لرو نو په دې 30 بستر کې تقریبا شل انکوباتور هم فعال نشته دي او ماشومان د ټول افغانستان د انتقالې د کله کله به موږ د مجبوریت نه کوم دغه یو ماشین کې چې اصولا باید یو ماشوم یعنی په یو انکوباتور کې باید یو ماشوم وساتل شي او د پریترم یا د قبل المیاد ماشومانو او هغه اصولي خبره دا ده چې تر څو دوی کله وزن د 300 ګرامونه پورته کیږي تر هغه وخت پورې دوی باید په داخل د انکوباتور کې وساتل شي مثلا که ماشوم 30 هفته پیدا شوه نو دا باید حداقل 2 میاشتې نور او 2 نیم میاشتې نور باید په دې ماشین کې دوامدار وساتل شي نو دغه ماشینونو تعداد ډیر کم دی او کله کله موږ مجبوری چې دوه تا درې ماشومان هم د یو ماشین په کواچو چې دوی ته د هغه د میکروبونو د انتقال زمينه مساعدي او د دوی د مرګ د لاملونو یو لوی لامل هم چې هغه انتانات هم د میکروبونو دي.
بله او ډاکټر صاحب دغه وسیله یا ماشینونه چې تاسو یاد کړل چې تعداد کم دی په افغانستان کې تاسو وایي چې په دغه دوه مشهور روغتونونو کې چې د ماشومان لپاره دی شاوخوا شل فعال دي دا ډیره بای غواړي او کنه تر اوسه مثلا د دولت له خوانه ارتيانه د پیښه شوی چې دا واخلې پام نه دی ورته کړی
نه دا اخستل کیږي منظم اخستل کیږي خو بدبختی دا چې دا ما مخه ارزو ک چې دوی دوامدار مینټیننس ته ضرورت لري دا ماشومونه باید منظم تعقیب شي د دوی هغه د حرارت د درجه ساتل هغه مثلا د دوی هغه د رطوبت ساتل د دوی دا په اصطلاح د برق سیستم دا ټول د ډیر حساس ماشینونه دي او د دوی د مینټیننس لپاره سخت دی نو او بل لوی مشکل زموږ د ادم موجودیت د بایومیډیکل انجینرانو ده نو دغه ماشینونه کله کله حتی په ولسوالیو کې په ولایتونو کې چې موږ تللي دغه ماشینونه هلته شته خو څوک په استفادې باندې نه پوهیږي حتی موږ لیدلی چې دغه ماشینونه مثلا په شفخانه کې شته ایواز دي چې په دې کې نوې زیږیدلو ماشومان وساتل شي د الماری په شکل ته نه کار اخیستل کېدل ځکه چې څوک په استفادې نه پوهیږي نو دلته دغه لویه بدبختي دا ده چې په دې شل کالو کې داغه نمخ خو شرایط لا ډیر خراب و په شل کالو کې چې ډیر کومکونه ښکته پورته شول دغه د ماشومان صحت تلکسه توجه شو د مثلا د کلن نپور ز ماشومان ته د توجه ډیره وشو خو دغه د نوزاد یا د نوی زیږیدل ماشومان تبابت تقریبا په افغانستان کې ډیر زیات توجه ورته نه ده شوی با وجود د دې چې په دې اخیری کلونو کې یو ډیر تعداد متخصصین مشخص د نوی زیږیدل ماشومان په برخه کې د ټریننګ لپاره مختلف ممالک ته لاړل او بیرته راغلل او دا ټریننګونه یې دایر کړل خو لا هم ډیر ضرورت شته چې دغه برخه د طبابت کې ډیر کار وشي موږ اوس لا تر اوسه په افغانستان کې دغه د نوی زیږیدلو ماشومانو دغه علم چې موږ ورته نیونتالوژي وایو دغه علم ته اصلا هیڅ توجه نه ده شوی موږ په افغانستان کې نیونتالوژیست خالص هغه څوک چې تخصص په دغه نوزاد کې ولري نه لرو ټول زمونږ په اصطلاح کې دی اټیشن دی یعنی ټول د اطفال متخصصین دي د نوزاد متخصص نه لرو چې دا یو لوی برخه د طبابت د اطفالو نو دا ضرورت ته چې حتی د دوی لپاره مشخص تخصص پروګرام جوړ شي او په دې برخه کې متخصصین تربیه شي چې په ولایتو ولسوالیو او لورو پرتو سیمو کې دوی هلته موجود وي او دغه کټګوري مریضانو ته رسیدګي وشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب زموږ ځینو اوریدونکو دلته پښتنې په پښتو فیسبوک باندې راته لیکلي دي یو پښتنه راخلو رسول خان ایاز لیکلی دی وای کوم اشمان چې به موده یا لټاکلې موده مخ کې پیدا کیږي ل جنسي په لواله صحیح په لوا له هغه ماشومان سره توپیر پڅ کې وي چې په خپل وخت پیدا کیږي
اصلا دوی نور هیڅ تفاوت نه لري د دوی اصلا وزن کم دی او لا دوی پاخه نه دي کله چې دوی تر درملنې لاندې نیول کیږي تر مراقبت لاندې نیول کیږي هر څومره وخت چې دوی تیریږي دوی هغه د زمنګ وظیفه دا ده چې دوی هغه سه یو محیط چې د مور په نس کې دوی ته موجود ده هغه سه یو محیط دوی ته برابر شي او دوی منظم په اصطلاح په یو ثابت حرارت کې د ثابت په اصطلاح تغذی او د ثابت انرژي لپاره او همدارنګه د میکروبونو نه ساتلو لپاره دوی تر مراقبت لاندې کله چې دوی هر څومره عمر زیاتېږي د دوی وزن هم زیاتېږي دوی ټول سیستمونه اصلا موجود دي دا پخېږي د وظیفې له نظره تاسو ته معلومه ده چې اصلا دغه د انسان ټول ارګانونه په اول درې میاشتو کې تکمیلېږي چې موږ ورته هغه اول ترایمستر ورته وایو کنه اول درې میاشتو کې
بله
د انسان دغه ټول ساختمانی د اعضا او ساختمانی په اصطلاح تشکیل پوره کیږي همدغه درې اول درې میاشتو کې ارګانو جنیسیس تکمیلېږي صرف د دوی هغه انکشاف بیا وروسته صورت نیسي نو په دوی کې هیڅ تغییرات نشته دي دا ماشومان بیا هر څومره چې پخېږي غټېږي د دوی هغه د اعضا او وظایف هم خپل لغه په اصطلاح پاخه توپ تر رسیږي خپل کارونه په صحیح شکل بیا اجرا کوي
او افغان خانزاده لیکل دي وای داسې ویل کیږي چې کچیرته جلې په کوم عمر کې واده سينو بیا ماشومان دغه سي بیمودي یا لټاکل مودي مخکې دنیا ته راځي لټبابات په لور د بحث سمره پر ځای د زکه په افغان ټولنه کې خو له اتلس کلن نه نه ښکته ودونه یو څه عام بنورته وایو اما ستا په خېږي په کلیو باندو کې
دا واځي یو د دلایلو د پریماتوریتی یا به وخت ولادتونو هغه کم عمره مند دي کچېره د مور سند د اتلسو کلون نخکته وي او یا وزن د 35 کلو نخکته وي په دوی کې په دغه سیمندو کې د به وخت ماشومان یا به مودې ماشومان او د تولد چانس ډیر زیات ده همدارنګه هر څومره چې مور مثلا عمر زیاتیږي د 15 شکلونو عمر زیاتیږي او د مور وزن مثلا د اویاونه او پنځاویون نزیاتیږي په دوی کې بیا چانس د بیموتی ولادتونو زیاتی.
بله او ډاکټر سبیا وبلستونزه په افغانستان کې معمولا یو خدای د چي روغتيي خدماتو ته لاسرسي نشته د مجموع کې یادولې سو یو غټه ستونزه ده، اما ک بل طرف ته بیا وګورو تقریبا د هر ولسوالۍ په کچه باندې بیا یو کلینیک سته، که هر ولسوالۍ نه به ممکن د څو ولسوالۍ لپاره یو کلینیک وي. کله چې د مور ماشوم په گیډه شي تر ډیره دغه ډاکټر ته د تاک فرهنګ لږ زره کمزورې دي، خصوصا په کلیو او باندو کې یو ډول آر او شرم ورتدریږي کورنۍ ته، چې څنګه مثلا خپل لور یا خپل خور یا خپل انګوري روانه کړي وي ډاکټر ته د لپاره چې د ماشوم په گیډه دی. دغه د میندواری په جریان کې یا پتراس کې ډاکټر ته متواتر تاګ معاینات کول دا څومره مهم دي، او دا څومره رول لري په دې کې چې بل اخر هغه مور یو سالم او په خپل وخت ماشوم دنیا ته راوړي.
ګوري دغه مخ کې د ولادت نه مراقبت دا د یو سالم ولادت لپاره اساسي جز ده. دا باندې باید حد اقل د ولادت نمخ کې هغه ډیر کم باید دریزل د متخصص او ډاکټرانو په واسطه معاینه شي، ترڅو کتل شي چې د دې د حمل څه ده، د حمل نورمال ده، د حمل صحت مند ده، د حمل وزن ښه ده، د حمل مثلا د حمل کې ولادي سوی تشکلات چې شې موجود نه وي نه دي کا شته دي. نو د سې ده چې حتی دلته په افغانستان کې بدبختانه داسې ماشومان تولد کیږي چې ډیر واړه سرونه لري شي او یا حتی بیخي سر نه لري، خو ماشوم د مور کومله نه کې کچره حتی د ولادت سم تر رسیدل هغه چې د تولد کیږي اول خو مور له ډیر لوی تهدید ده، ځکه چې هغه اناتومیک مشکل لري او بیا دغه تولد شوی په اصطلاح ژوندی جسم سر نه لري، دغه د په اصطلاح د حیاتت بقا امکان نه لري، او که هغه پاتې شي اول خو هیڅ نه پاتې کیږي، او که پاتې شي هم لوی جنجال ده. یا مثلا د نیورل ټیوب ډیفیکټ مونږ ورته وایي، د ملا په تیر کې ډیفیکټونه د سر غټوالی یا په سر کې دوبو یا نور قلبي سوی تشکلات چې اکثرا ډیر لوی لوی دي، او دا کېدای شي چې په هماغه اول وختونو کې د معایناتو په ترڅ کې دا تشخیص شي چې دغه شکل د تداوی وړ نه ده، او بیرون کې د فیصله د تطابق وړتیا نه لري. نو مخکې له وخته دغه ماشومان اصولا باید په فیصله د حمل ته خاتمه ورکړل شي. دا ټول پاتې کیږي او بلاخره دا ولادت کیږي، او دا د فامیل لپاره د اجتماع لپاره لوی لوی جنجالونه او اقتصادي بارونه وروزی بارونه په د فامیل لپاره جوړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب مخکې زرملوال صاحب له هلیپور نه اړیکه نیولې و، د سوې شکل موضوع په یو ډول سره یاد کړه، تاسو په دې خبرو کې هم اشاره ورته وشوله. دا ستونزه متاسفانه په افغانستان کې هشته، په نور نړۍ کې هم ته په مجموع کې د درېمې نړۍ هیوادونو ورسره ډیر لاس او ګریوان دي. د دې په عواملو هم کلک تم شو د سوې شکل عامل څه دی، همدغه د مندواری په وخت کې مراقبت دی چې سم ناعملی کیږي او پامرتن کیږي، او کنه محیطي ستونزې هم په سوې شکل کې دوه کې د ماشوم یا هغه ماشوم چې د وجود ځینې عزاوي خصوصا ساري مثلا یا وړو کې وي یا لاندازې زیات غټ وي، یعنی د سوې شکل لاملونه سکه د لشي پلان لو کې ځکه هغه په دې بحث یو جز کې د لیسی
شوی اشکال که بیا هم د مور تغذیه ډیر مهم ده، د مور رواني حالت ډیر مهم ده، د مور بازي امراض دي، مثلا مور حامل نیولې خو ولادي سیستم کې دلته میکروبونه موجود دي کنه، نو دغه میکروبونه چې موږ تارچ انفیکشن ورته وایو او نور مثلا په خپل د کوریا مینایټس موږ ورته وایو، دلته عمدغه بولی انتانات، او بلاخره د مور په خپل سر دواوي کله چې مور حامله ده او په خپل سر بازي دواوي اخلي، دا تشعشعات او خلاصه حتی غذایی رژیم دا ډیر رول لري. مثلا هغه مند چې د فولیک اسید نه استفاده کوي کله چې حامل اخلي او په اولو کې دا د مند ته فولیک اسید ډیر مهمه ماده ده چې دغه ورته کور کول کیږي د ډیرو زیاتو سوې تشکلاتو نه خصوصا دغه د ملا د تیر او د عصبي سیستم د سوې تشکلاتو نه تقریبا د 95% نه زیات مخنیوی کیږي. که دغه مند په خپل وخت ډاکټر ته مراجعه وکړي زه مطمئن یم چې ټول ډاکټر صاحبان دغه مند ته د فولیک اسید او د اوسپنې د مشتقاتو په اصطلاح هغه د ضرورت وړ مقدار دوی ته ورکول کیږي دوامداره. او د همدغه یو فولیک اسید باندې موږ کولای شو چې د ډیرو مغلق و سوی تشکلات و ده ایجاد نجلو گیرو
او ده سوی شکل که چیر تا وده که مثلا مور پا گیره که ماشوم لری مثلا شپاگومی هستی و روست یاد ولادت نو روست ده غستون زه مشخصی گی لاملم داوی چه میرمن یا هغه مور ډاکټر ته په وخت نه ویتللی روست بیا ده ولادت نو روست ده درملن امکانات پا افغانستان که چنگه شتا
ده بازی اشکالی د تداوی وړ دی. مثلا په خپل د ملا په تیر کې سوی تشکلات چې دی دا کېدی شي چې په افغانستان کې اوس هم عملیات کېږي یا په سر کې سرونه غټ دي په سر کې اوبه راجمع شوي دوی ته هغه عملیاتونه کېږي. نو خو بعضې داسې سوی تشکلات دي چې مخکې ما عرض وکړو مثلا سر اصلا هېڅ وجود نه لري یا سر ډېر وړوکی دی مایکروسفلی دی. نو دغه سه خلکو سره کومک بیا ډیر کم صورت نیسی یا مثلا د زړه سوې تشکلات دي چې بیا بعد له ولادت نه بعضې د دوی آسانه عملیات کېږي بعضې د دوی ډېر مغلق دي مثلا ډېر لوی پروسیجرونه دي چې په افغانستان کې بیا امکان نه لري مجبور دغه خلک لکه اوس هم تاسو به خبر یاستئ چې د لسو زرو نه زیات ماشومان هم دا اوس په لست کې دی او د سرې میاشتې په پېستله هغه د ادارې لخوا کله کله خارج ملکونو ته د تداوی لپاره لیږل کېږي. نو دغه د دغه ټولو سوې تشکلاتو هغه اصلي لامل دا ده چې په افغانستان کې د ولادت نه مخکې مراقبتونه همدغسې ضعیفه دي او فامیلونه په دې برخه کې همکاري نه کوي. نو کنه په کلینیکونو کې دا امکانات شته خو مراقبت دغه مراجعه ډیره ضعیفه ده او خلک لا تر اوسه دغه د پوهاوي د کچې ټیټوالي له کبله مخکې له ولادته دا مراقبت تر ډېر زړه نه ښه کوي او د همدې دلیل نه دغه سوی تشکلات په افغانستان کې ورځ تر ورځې مخ په زیاتېدو ده.
او کور ودان ډاکټر صاحب بس ورو ورو راټولو د بحث هم یوازې درې دقیقې شاوخوا نورې پاتې دي. راځي په پای کې به بحث داسې سره راټول کو ډاکټر صاحب څه وکړو په افغاني ټولنه کې له موجوده امکاناتو سره له موجوده اقتصاد سره تر څو میندې مو یو څه صحتمندې واوسي او بالاخره ماشومان مو سوی شکل دنیا ترانسي او مخکې له مودې دنیا ترانسي. ستاسو لاندې سپارښتنې اورو بیا به بحث پای ته رسوو. مهرباني.
مهمه خبره په دا ډېر مهمه نقطه ته تاسو اشاره وکړه. په اول کې بیا هم راځو هغه مهمه نقطه دا ده چې موږ کله چې اول ودونه کیږي دغه ودونه کې ډېر زیات کوشش وکړو چې په خپل نږدې خپلوانو کې ډېر ودونه ونه کړو. په افغانستان کې دغه بدبختي ډېره زیاته ده چې هر څوک زوی خپل خاله لور خپل کاکا لور خپل ماما لور خپل عمل دغه ډېر داسې ارسي امراض دي چې په افغانستان کې دغه نږدې خپلوانو ترمنځ په ودونو کې ډېر زیات شوي. دا یو دوم همدغه مخکې د ولادت نه مراقبتونو ته باید توجه وشي. دا دومه نقطه. بل د مور سن ډېر مهمه ده. مثلا مخکې د قانوني سن نه ودونه باید بند شي او هغه نجونې چې سنونه یې د 18 کال نه ټیټ دي که هیان هم دوی وادونه هم کوي باید دوی ولادت ونه کړي. دوی باید حمل وانخلي تر څو چې سنې پخېږي حداقل. او بل د دوی کله چې مور حامله شو په کور کې دغه حامله مور ته لږ توجه شي د دې تغذیې ته د نظافت ته په دې باید ثقیل کارو نشي، په دې باید درون کارو نشي، او د رواني له نظر فامیل باید ته متوجي، خپل مېړونه باید دوی ته متوجي، او دوی په اصطلاح لګونه زي ترڅو چې دوی سالم ماشومان دنیا ته راوړي.
کور مو ودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، لتا سونه مننه. د ازادي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دلته پای ته رسیدي. لخپلو ملمنو ډاکټر صاحبانو، ډاکټر نجم السما شفاجو، او د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر نورالحق یوسفزی صاحب نه ډیره ډیره مننه. او ردونکو زموږ خبرونه دوام لري.
سپوهیگی زان را کار کو د پختو سندرو د خپل ګتو پزور سپوهیگی ابي فزه